په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم په خبرونه کې به تاسو د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او زموږ 2 اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور واوري خبرونه له احمد الله اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو نن د یوې غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي وژلي دي. د پیښور په سربند سیمه کې د ځمکې په شخړه د یو کور 15 کسان وژل شوي دي او د روس او بیلاروس ولسمشران سره نن په اوروس کې ویني. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ناصرګند وسلوالو په 2 بیلابیلو پیښو کې د 4 زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال ویډیو ته ویلي دي نن د میرعلي په ای پی سیمه کې د سباون نومي یوې غیر دولتي ادارې 4 کارکونکي هغه وخت په ډزو ووژل شوې چې په یو موټر کې روانې وې. د نوموړي وینا په پیښه کې د موټر ډرایور جوبل دی او پولیسو خپلې پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. دا لومړی ځل نه دی چې په شمالي وزیرستان کې زنانه کارکونکي وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د غیر دولتي ادارو سره کارکونکي زنانه په یاد ضلعه کې وژل شوي دي. بلخوا د فروری پر 1 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناصرګند وسلوالو 1 تن وژلې او 8 نور یې تښتولي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو د پلټنې څانګې مشر عقیق حسین پرون مشال ویډیو ته وویل په تښتول شوو کسانو کې چې حکومتي اهلکاران او عام خلک شامل دي د راخلاصولو لپاره یې عملیات روان دي. د پیښور په سربند سیمه کې د ځمکې په شخړه د 1 کور 15 کسان وژل شوي دي. د سربند تاڼي یو چارواکي افتخار احمد نن مشال ویډیو ته وویل د 3 مرلې کور د ملکیت پر سر د ډزو په پیښه کې کریم شاه نومي 1 تن د هغه 2 ښځې 1 زوی او 1 لور وژل شوه. د نوموړي وینا وه د 15 کسانو د وژنې FIR د کریم شاه د وراره پر ضد درج کړی شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دی گرفتاره کړی. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادرکه کسانو د نه خوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي سردار حسین بابک نن مشال ویډیو ته وویل چې ګوند به په هر ضلع کې د پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. د نوموړي وینا وه چې د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان ویان اسد خان اچکزی په ګډون یو شمېر خلک ورک دي او کورنۍ یې هره ورځ تر سخت عذاب تیریږي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دوی به د احتجاج پر مهال پر ریاست، عدالت او د بشري حقوقو په سازمانونو غږ کوي چې د لادرکه کسانو د موندلو او خوشی کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یوه لویه کارخانه له منځه وړل شوې ده. د افغان ځواکونو یو قومندان جنرال محمد کریم نیازی رسنیو ته ویلي چې افغان ځواکونو د طالبانو د کارخانه موندلې او لمین ځای وړې ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو د هیروینو د کارخانې ویجاړولو ترڅنګ ځواکونو د هغوی زر بوجۍ چرس هم وسوځول. طالبانو د افغان چارواکو د دې دعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس واکمن الیگزندر لوکاشینا نن د روس په سوچي کې مخامخ خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دواړو هیوادونو کې پراخ احتجاجونه شوي او د لویدیځ لخوا پرې فشار ډیر زیات شوی دی. د روسي ولسمشر دفتر 13 اونۍ ویلي وو چې دا مشران به په دې ملاقات کې د نور څه ترڅنګ پر اقتصاد، انرژي، امنیت او پیوستون خبرې اترې وکړي. ولسمشر پوتین او لوکاشینکا په داسې ورځ سره ویني چې تمه کیږي چې اروپایي ټولنه پر دې هیوادونو نوي بندیزونه ولګوي. او اخری خبر د کرکټ نه. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ کې نن د لاهور قلندرز او کوټا گلیډیټر ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماخام په 2 بجې په کراچۍ کې کیږي. په دې ټورنمنټ کې پرون 2 لوبې ترسره شوې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. د کرونا وایرس جهانی وبا له پیلېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې خلکو په سټیډیم کې دننه د کرکټ میچ ننداره وکړه، ځکه چې د پاکستان حکومت کرکټ بورډ ته د سټیډیم د گنجایش د 40% د ځای ډکولو اجازه ورکړې ده. په پاکستان سوپر لیگ کې 6 لوبډلې برخه اخلي او ټول 22 میچونه به کیږي. د سوپر لیگ ټولې لوبې به په کراچۍ او لاهور کې کیږي او فائنل لوبه به د مارچ په 22مه په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د شمالي وزیرستان پولیسو ویلي نن غرمه په میرعلي کې ناصرګند وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې یا ان جی او پر ګاډي په ډزو کې 4 مېرمنې وژلې دي او د هغوی ډرایور یې زخمی کړی دی. هم د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې بیا بیګا وسلوالو 1 کس وژلی او 8 نور یې تښتولي دي. پولیسو ویلی د ورکو کسانو د مندل لپاره یا یله پوس سره په ګډه عملیات روان دي. پروستو کې په شمالي وزستان کې د نام نه پیښې واشي وي دي. ځایي خلکو د غوي منتخب استادو په دغه وړاندې خني ښکار کړی دي. حکومت او پوز وایي تر ډیره سیمه د وسلوالو لشتونه پاکه کړی او دغه حالت ځلې لا هم روان دي. د عمر وزیر رپورټ ورو.
شمالی وزیرستان پولیس ضلع انتظامیه چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې نن د میرعلي آی پی په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د یو این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکي څلور خزینه په ډزو وژلې او د دوی د ګاډي ډرایور یې ژوبل کړې. پولیس او انتظامیه چارواکي وایي چې دغه خزینه کار کوونکي د 57 په نوم این جی او یا غیر سرکاري ادارې سره کار کاوه چې د غلطه د لاس جوړولو شایان یا دستکاری هنر ځای انجونو ته خودلو. د دوی په وینا د ډیوټۍ پر مهال د نصرګند وسلوالو لخوا ووژل شوي. پولیس وایي چې وژل شوی څلور وړه خزینه کارکوونکي د بنو اوسیدونکي دي. دوی وایي چې د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوی او پلاټنې روانې دي. هم دا ډول د پولیسو انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې هم نصرګند وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې. اته نور کسان یې اغوا کړی دي. د دوی په وینا اغوا کړل شوو کسانو کې عام کسان او حکومتي چارواکي شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو یو افسر ایس پی انویسټیګیشن اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، آرمی او ایف سی لګیا دي ناکي اچول شوی دا غوا کسانو د بازیابۍ لپاره عملیات روان دي.
ومه پارٹی او مزید نن مبل ایډم ورکو ورتا دا ټول لګیا دي. سورس امام ډیپلوی کړي دي. سچ شروع دي پاکار ویم شروع دي. کوم سړی ریکور شوی دی هغه لګ سٹیبل نو او یو کو ډیډ باډی وا.
شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی خان هم مشال ریډیو ته ویلي چې په اغوا شو کې یو کس بازیاب شوی د نورو د بازیابۍ یا اغوا کارو د منګولو څخه خلاصولو هڅه روانه دي. ځایي خلک وایي چې د شپې ناڅرګنده وسلوالو ناکه اچولې وه. د مختلفو ګاډو څخه به یې کسان کوزول او ځان سره به یې بول. چارواکي وایي چې تحقیقات روان دي خو تر اتو پورې کسانو اطلاع ده چې تختول شوي. په اغوا شو کې یو د لوکل ګورنمنټ اهلکار، یو وکیل، یو انجینیر، یو د صحت محکمې کارکوونکي او نور عام ځایي او بهراني کسان دي چې اغوا شوي دي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه خلک وژل کیږي تر اته پورې کسان اغوا کیږي، نامعلومه کسان ناکه اچوي، نو دا په امنیت سوالونه پورته کوي. نوموړي وویل باید ټولې امنیتي ادارې چمتو شي، اغوا شوي کسان بازیاب کړي او په دغو پیښو کې ککړ کسان په ډاګه کړي. کنی ولس مجبوره دی چې سړکونو ته وځي. شمالي وزیرستان کې دغه لومړی ځل نه دی چې ناڅرګنده وسلوالو لخوا ځایي ځوانان، مشران او یا خزینه کارکوونکي وژل کیږي، بلکې وړاندې هم په یو شمېر هدفي بریدونو کې ګڼ کسان او هم خزینه کارکوونکي په نښه شوي دي. خو د عملیاتو پس دا لومړی ځل دی چې په یو ځای تر اته پورې کسان د نامعلومه وسلوالو لخوا اغوا کیږي. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه اوومه پیخه ده او تیر کال کې دغه پیخې شپږ څلوېښت رسېدلې وې. ځایي ولس د دغه نامنۍ ضد په وار وار احتجاجونه او پرلت کړي. د امن باوري کولو غوښتنه یې تکرار کړې خو حکومت او فوج ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای کړي او د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ورکل شو بلوچستانو کورنۍ وایي اسلام آباد ته چې کوم هدف لپاره تللي ول په هغه کې کامیابه شوي. البته دا به وخت ثابتوي چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کړي او که نه. د ورکو کسانو شاوخوا شل خپلوان له کوټې اسلام آباد ته تللي ول چې دوی ول د فبروري پر 11 د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاج په توګه کېناستل. وروسته په ډي چوک کې پرلت وواهه. دوی له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات او د خپلو ورکو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوله. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
د ورکو بلوچستانو لس ورځنی پرلت د فروری پر 16 نیټه له هغه وروسته ختم شو چې په تیرو څو ورځو کې دوی له مختلفو وزیرانو سره ملاقاتونه وکړل. د احتجاج مشري نصرالله بلوچ کوله چې د ورکو بلوچستانو د منډلو سازمان بلوچ میسنگ پرسنز ارګنایزیشن مشر دی. نوموړی د فروری پر یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ټول دوی چې د کومو غوښتنو په خاطر اسلام آباد ته تللي ول، هغه حکومتي چارواکو په جدي توګه واورېدلې او د حلولو ډاډ یې ورکړ.
ہمیں جو یقین دہانی کرائی گئی ہے
مشتاچی دا ہیواد آئینی مشر لخوا کم ڈاڈ رکھل سوئی دی او چی پا چم رش سنجیدگی زمر جغ واوری دل سو نو لاغا مطمئن یو، خو اوس با گورو چی دوی پردی چم را عمل کوی
کتنا وہ عمل درآمد کریں گے.
نصر الله بلوچ وایي چې دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره ملاقات وکړي. ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل سي چې پکې کم بې ګناه دي هغه دي خوشي کړل سي او چې کم وژل سوي د هغو کورنۍ ته دي خبر ورکړل سي چې دارنګه هغه د ټول ژوند لازیته خلاصي. د پوینا دوی د پاکستان داخله چارو وزیر شیخ رشید، قانون وزیر فاروق نسیم، د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری او د لادرکه کسانو پاړه د پلټونکو کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د ورکو بلوچانو له کورنۍ سره اخیری لیدنه شیرین مزاری وکړه او د نصر الله په خبره هغه ورته د وزیر اعظم عمران خان پیغام وروړی وو.
جو شیرین مزاری آئی تھی ہمارے پاس،
شیرین مزاری راغلی وا او وی ویل چی وزیر اعظم راته حکم کړی چی دوی لورسا او وو وای چی ز ل دوی سره د ملاقات غوښتنه منم، د مارچ تر میاشتې پوری به ل دوی سره ووینم، د ورکو کسانو په اړه به تر ملاقات پوری معلومات راغون کړو. هغه ویل چی وزیر اعظم هدایت کړی چی د ورکو کسانو فیرست هم ورڅخه واخله. دا هم راته ویل چی د جبری ل درکې په اړه د قانون جوړول په آخری مرحلہ کی دا او دا بہم منظور کرو،
آخری مرحل میں وہ بھی ہم پاس کرنے جا رہے.
تر حکومتی ڈاډ وروسته د ورکړسو بلوچانو کورنیو د فروری پر شلمه نیټه خپل لس ورځنی پرلت ختم کړ. د احتجاج د اپوزیشن ګوندونو مشران هم ورغلي ول چې پکې د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز، د عوامي نیشنل ګوند میا افتخار حسین، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سنیټر عثمان کاکړ، د پیپلز ګوند فرت الله بابر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ او د بشري او مدني حقوقو سازمانونو فعالین او مشران شامل ول. مریم نواز تر ملاقات وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو باندې ژغ وکړ چې د ورکو بلوچانو شکایتونه دی واوري او دا ستونزه دی حل کړي. بلوچان له څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ورکو کسانو د مندور لپاره احتجاجونه کوي، خو دا دوم ځل دی چې دوی اسلام آباد ته تللي دي. د پرلت پر مهال د ورکو کسانو میندې، خویندې او میرمنې په سخت یخ کې پر ډي چوکي شپه ورځ ناستې وي. په احتجاج کې حسیبه کمرانی هم وه چې ورور حسان او د تره زوی حزب الله یې له تیر څه د پاسه یو کال راسي ورک دي. هغه د فروری په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ټول چې تر ټولو دردونکې شیبه به دا وه چې کله به ورغلی هر سیاستوال یا ملاقاتی ته دوی د خپل کس په اړه معلومات ورکول. حسیبه کمرانی وایي تر ټولو لویه خبره دا ده چې موږ تر تکلیف تیریږو، او کله چې تاسو تر یو تکلیف تیریږي او د هغه په اړه په وار وار چاته تفصیل ورکوي نو تاسو تر هغه تکلیف په وار وار تیریږي. هر یو درځي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه وسول، نو په بل معنی هغه پېښه چې تاسو یو ځل تر پېښه شوی و هغه په وار وار له تاسو سره کېږي. په پاکستان کې یوازې بلوچستان نه بلکې ګڼ شمېر پښتانه او سندیان هم لادرکه دي. دوی د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه کوي، خو فوج او حکومت تل دغه سي تورونه رد کړي دي. په دې اړه د تحقیقاتو حکومتي کمیشن ویان فرید خان څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ورکو کسانو شمېره راغونډوي او تر اوسه د 400 لادرکه کسانو مقدمه حواله کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون او جنگ ورځپاڼې پر دفتر د احتجاج پر مهال پرون برید شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی چې پر یاد چینل سندیانو ته سپکاوی شوی دی. په کراچۍ کې د جیو نیوز بیورو چیف مشال ریډیو ته ویلي د فبروري پر 28 ماښام په کراچۍ کې د جیو نیوز ټي وي چینل او د جنگ ورځپاڼې پر دفتر مظاهره چانو حمله کړې او د دفتر ودانۍ ته ځان رسولی دی. د په وینا د برید کوونکو تور بې ځایه دی. تفصیل له نیاز علي اورو.
په کراچۍ کې د جیو نیوز بیرو چیف فهیم صدیقی مشال ریډیو ته ویل، پروند پرورې په یوشتما ماخام په کراچۍ کې د جیو ٹی وی چینل او د جنگ ورځپاڼې په دفتر مظاهره چانو حمله کړي او د دفتر ودانۍ ته زیان رسولې دي.
جس پروگرام اور اس کے ایک حصے کے اوپر اعتراض تھا، اس اعتراض پر اگلے ہی پروگرام میں باقاعدہ وضاحت کر دی گئی تھی.
دیوائی پا جیو یا پا جنگ چی کم تور لگولی کی گی، جیو پا حقی بخنا گوختی دا. خب یا دو پا تولنیزو رسینیو دا جیو یاد پروگرام بدلی بدلی برخی را تولی کری دی او حقی دا جیو پا زد کارولی دی. خود دا جیو پروگرام دا سی ندی شوی سنگا چی دوی اولاندی کرده دی. حقا ویل مظاهره چان دا اتوار پا رس پا دفتر برید کرده، دروازی ماتی کرده، پا کیمرمین او پا دفتر کی بساتون کو یہ گزارو نکڑی او یو سات پوری دوی زورولی دی.
جیو کے دفتر پہ حملہ کیا ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، شیشہ توڑ دیا، باہر کا مرکزی دروازے توڑ دیا، واک تھرو گیٹ توڑ دیا، ریسپشن پہ آ کے حملہ کیا، کیمرہ مینز کو مارا، ڈی ایس این جی کے سٹاف کو مارا.
پا کراچی کے دا سندی قام پرست مشتاق سرکی او دا ہاگر ڈلی توڑ لگاولے چی پا جیو نیوز دا سندیانو سپکاوے شوئے تے. دیوائی دا ٹی وی چینل یو کوربا ارشاد بٹی پا پروگرام کی دا سندیان پا سپک نم یاد کری دی. پر جیو نیوز یو پروگرام کوربا ارشاد بٹی پر خبرونه کی ویلی وو،
سندھ کے جو آپ کے جلسوں میں بھوکے ننگے آتے ہیں،
پرسن کی چې کم خلق سیاسی جلسو ترازی ہغا وگی تگی دی، ہغوی تا ہغا پیسی هم نور کولے کی گی دو کمی چو سرا لوس کی گی. خوبیا انکر ارشاد بٹی پر خپلو دغ خبرو هم پر جیو ٹلیویژن معافی غختلیوا. بلخوا د کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر رضوان بٹی د جیو نیوز او جنگ رسپانی په دفتر د حملی غندنه کړي او ویلی دي،
مظاهره کو همیشه پر امن ہونا چاہیے،
پر امنا مظاهره د هر چا حق ته. خودلتا مظاهره چانو ودانه تا د ننوتلو هڅه کړي او د ودانه دروازې شیشي ماتي کړي او د دفتر په کارکونکو یې تشدد کړي دي. رضوان بٹی زیاته کړي چې مشتاق سرکی چې د کراچی پریس کلب غړي دي، پریس کلب انتظامیه د هغه ممبرشپ د ختمولو پریکړه هم کړي ده.
جو ممبر ہے مشتاق سرکی اس کی ممبرشپ
دا کراچی پریس کلب عمومی سیکرتر ویل، پا مشتاق سرکی وړاندې هم په جرمونو کې د ککړتیا تورونه لګیدلی دي چې هغه د خبریالۍ په مهال د سندی قوم پرستۍ په نوم سیاست کړی او د خلکو د بدنامولو هڅه یې کړې ده. په مشتاق سرکی د دې وړاندې په ځینو تورونو کې مقدمې هم جوړې شوې او د شپږو میاشتو پورې په زندان کې بند کړی شوی هم او اوس په څو مقدمو کې په ضمانت خوشې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
په کورم کې د ان ایس پنځه سلوختمی حلقې د شو زمینی ټاکنو ځینو امیدوارانو چې دغه انتخابات بایللي دي تور لګولې چې په ټاکنو کې درغلی شوې دي. دوی وایي د ټاکنو نتیجې نه مني او باید دوباره وشي. بلخوا چارواکي وایي په انتخاباتو کې هیڅ درغلی نه ده شوې. د ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري پایلو تر مخه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان بنگش ګډون کې اعلان شوی دی. نوموړی هم له انتخاباتي درغلیو او له دغه خبرې انکاري دی. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
په کورما کې د اتوار پر ورځ د ان ای پنځه څلوېښتم حلقې ځینې سیاسي او آزاد امیدوارانو ویلي چې تیر انتخاباتې له درغلیو ډک ول، نو هغلته د ټول ټاکنې یور بیا وشي. د جمعیت العلماء اسلام فی محمد جمیل وای په انتخاباتو کې درغلی د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري، نو داسې ټکنې بدوي هیڅ کله ونه مني. بلخوا د الیکشن کمیشن ځای مشر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر خورشید علم دا ټول تورونه ردوي او وایي هغلته تیر انتخابات صحیح او شفاف شوی. هغه زیاته کړه دا اختیارات ورسره نشته چې په سیمه کې انتخابات یو ور بیا وکړي.
الیکشن پروسه کې کوم شکایت راتلو نه زنګا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول با هغه په موقع ځان بچو لکه یو دې کې رش جوړ شوی دی پولینګ پروسس فلو دی او تر دې شکایت نه راغلی چې هلته چکا ریټرننګ افسر لکه بیرر بخشی دا کړی دی یا پیپری خرابی کړی دی یا هغه بل تر په استعمال دی ایون الیکشن نه بعد هم نه راغلی.
موږ چې کله په دغه اړه په تیر انتخاباتو کې کامیاب شوی د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ له ملک فخر زمان بنگش سره خبرې وکړې نو هغه ویل له بدبختانه په ملک کې داسې روایت جوړ شوی چې کله یو وګټي نو بل ور باندې د درغلیو تورونه خامخا لګوي. هغه زیاته کړه کله چا سره د درغلیو ثبوت وي هغه دی عدالت ته یوسي.
کوم هم وګټي بل مخالف کاندیډیټ چې وي هغه دا الزام لګوي دا مخال ډېر زور دی دا بے معنی غونته خبره ده. او کپتان دلیوي نو هغه پراپر فورم شته دی هغه سړی اپیل کوای شي هلته تللی شي.
د جمعې په ورځ په شویو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ملک فخر زمان د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده او هغه د غیر حتمي نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 16900 یولس وټونه اخستی دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 15200 یو شپته دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورما.
پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غوښتنه کړې چې د سیالکوټ له ډسکا سیمې د قومي اسمبلی پر چوکۍ له سره زمینی انتخابات وشي. د یاد ګوند مرستیال مشر ویلي د فبروري په 19 هلته په زمینی ټاکنو کې درغلی شوی دي. حکومتي ګوند تحریک انصاف د درغلیو تور رد کړی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي کاندید نه دی اعلان کړی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلی هغه خلک چې د غل غل ناری به وهلی نن په خپل غل ثابت شو. دوی په 2013 کې هم ووټونه غلا کړیو او دا ور په زمینی انتخاباتو کې خو ووټونه څو چې د الیکشن کمیشن عمل هم غلا کړه. نوموړي دا خبرې پرون د پنجاب په سیالکوټ کې په ډسکا نومي سیمه کې کړې دي. ډسکا کې د پاکستان د قومي اسمبلی د خالی شوي په یو څوکۍ د فروری په 19 زمینی انتخابات شوي. دغه انتخاباتو نتیجه لا هم نه ده اعلان شوي ځکه هغه ورځ چې انتخابات وشو د شپې ناوخته د الیکشن کمیشن عملی د ووټونو صندوقچی دفتر ته د اوړونو نه وړاندې په لاره کې غیب شوي چې پاکستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو دغه غیبېدو ته نوم ورکړ چې د الیکشن کمیشن عمله غلا شوه.
کے عوام نے پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ جب عوام جاگ رہی ہوتی ہے
دا وای د ډسکا خلکو پاکستان او نړۍ ته ثابت کړ چې کله هم خلک ویښ وي او نه یوازې رائے ور کوي بلکې د رائے حفاظت هم کوي. نو هیڅ یو ووټ غلا کون کې په ووټ غلا کولو کې کامیاب کېدې نشي. نه یوازې تاسو غلاګرو ته ماته ورکړه بلکې د ډسکا نوخار او وزیر آباد خلکو ته سلام هم کوم چې تاسو هغه یری او تره ته هم شکست ورکړ چې کومه یره تره به غلاګرو خوراوله. د 19 فروری د الیکشن په دوران وزیر آباد او نوخار کې د نتیجو تر مخه دواړه حلقې د مسلم لیگ نواز ډلې امیدوارانو ګټلې. د ډسکا سیالکوټ حلقه کې د انتخاباتو په وخت دزې شوې چې پکې د مریم نواز په وینا د دوی د ګون یو ځوان مړ شو ورسته د الیکشن کمیشن د عملی شل افسران وتختول یا د دوی په وینا غلا شول. نو پوره شل غنټې پس چې د عملی الیکشن کمیشن دفتر ته ورسیده نو د میډیا د خبرونو تر مخه دوی ول لار کې د شپې دون او یا لړه زیاته وه او دوی ته هیڅ په نظر نه ورتلل. مریم نواز غوښتنه وکړه چې په ډسکا سیالکوټ کې د دوباره انتخابات وشي ځکه چې ټولو خلکو کې ترن اوټ یا درای ورکولو فیصدی تر د ډیر شو پورې و خو چې د کومو پولینګ سټیشنونو عمله تختول شوی و د هغې خلکو رای ورکولو شرې 90% ته رسولي. نو مانه دا چې غلا شوی ده. هم پرون صحافي حامد بیر هم په ټویټر یو ویډیو شریکه کړی ده چې ورکه د ډسکا د انتخاباتو د پر د الیکشن کمیشن د عملی یو پرزیډینګ افسر په ویډیو کې خاري وای دته د یو استخباراتي ادارې یو تنول چې د دوی سر په غیر سرکاري ګاډي کې تر دفتر ځي او د ووټونو بسته به هم لزان سره په دغه غیر سرکاري ګاډي کې وړي خو دا ورته انکار وکړ. د مریم نواز ډسکا ته پورتک او هغه ته په تقریر کولو د پاکستان د حکومتي ګوند وزیران لخوا هم ځینې ځوابونه دوی میډیا ته او ځینې په خپل ټویټر پاڼو لیکلي چې په د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري لیکلي ډسکا کې د سمدستي د نتیجو اعلان وشي. د پی ټی د کارکونکو د صبر امتحان دی نه خستل کیږي. احترام خو باید قانون وي او یا بدنون نون نه د مراد مسلم لیگ نون وو. هم دا شان په ډسکا کې د الیکشن د ګټلو داوا وفاقي وزیر شبلی فراس هم په خپل ټویټر پاڼه کړی ده او دی وای چې د دوی د پی ټی کاندید په وزره زیات اوټونو سره د انتخابات ګټلي. یاد دی وی چې په ډس کا سیالکوټ کې د ډزو او مرګ جوړ لیداوی د دوړو اړخونو لکه د پی ټی ای او د پی ایم ایل ان لخوا شوی او دوړو اړخونو په یو بل داوی کړی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پښتونخوا ملي یو میګون پرون په کوټه کې د مرونی او ژبنړيواله ورځ دی وی غونډه په ترڅ کې ول مانځله. غونډه ته د سیاسي مشرانو ترڅنګ د سیمې لیکوالانو او پوهانو هم ویناوي وکړي. د پښتونخوا ملي میګون مشر محمود خان څخزي وویل مرونی ژبې ته د ارزښت او ودې ورکولو پرته یو کام ترقی نشي کولای. په غونډه کې د وکرداد لارې غوښتنه وشوه چې حکومت د ماشومانو ته د غوي په مرونی ژبه تعلیم لازمی کړي. نور حال ایوب ترین اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په اړه د یکشنبې په ورځ د کوټې د شروالۍ په دالان کې و دستور جوړ شوی و. په دستور کې په ګڼ شمېر کې لیکوالانو، کارپوهانو او سیاسي کارکونکو ګډون درلود. و دستور ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخزي د مورنۍ ژبې پر اهمیت په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې په اوسني وخت کې په مورنۍ ژبه کې د زده کړو د اهمیت څخه هیڅوک انکار ارنسی کولای
تر کې د قومونو به خپل ژبه نس کېدلای. ژبه د یو کام د ګډ شیانو دروازه ده. موږ په نوکر پران توایو چې د هر کام د ژبه به احترام ده. لکه د ځان د پګړی عزت پرتا ګران دی، د بل د پګړی به عزت کوي.
پر دې محل لیکوال او قانون پوه اقبال قاسی اډوکیټ زیات کړه چې پښتانه ترګر نه دي، خوده یو پلان لاندې ترګری پر پښتنو تپل سوي ده.
د ډېر بد مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ سبا چې پاغه کې زه ژاړم پاغه کی زه خاندم. نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکی لیدل نه غواړي، هغه یو پښتو زبا او پښتو منجلس دا تر جو کړی دي چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کی نو دی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دي. په پښتو کې هیڅ کلم د چا سره د ناجایز کولو گنجائش نشته.
په دې دستور کې د یو پریکړل کلان دي غوښتنه وسوه چې پاکستان کې د ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره عملی ګامونه پورته شي.
پښتو دې د پښتو په ټول ژوندۍ کې د پښتنو ماشومانو د زده کړې او ښوونې ژبه ومنل شي. د نن دغه درنه غونډه په 2014 کې د علاقي واکدارانو لخوا پښتو، بلوچي، براوي، سندي، پارسي، پنجابي او نورو ټولو مورنۍ ژبو په ژوندۍ کې د پیل کولو او دغه د لپاره د یک یعنی دوه جوړولو کار ته په ډېر درنښت ګوري او هیله څرګندوي چې دغه کار پر پراخولو او ژوندۍ ژوند په بشپړ توګه په مورنۍ ژبه کې کولو د لپاره د نور ګړندۍ
محمود خان چکزی وینا کوله نو هغه په وزیرستان کې پر قبایلی جګړه باندې سخته خواشنی څرګنده کړه او غوښتنه وکړه چې پښتانه دې په خپلو کې جنگونه بند کړي.
پټوی کې برات دي او وزیر پرمزه کې باندې جوړ کړی ده خلک میزایلو نه دي ټوپک دي د عمل دي غوجل ده دا پوجونو چی چی کوي جنرال صاحب ته نه خبر دا ایسای مشر ته نه خبر عمران خان ته په دې لګای چې نه څنګه چې پیپل پارټي ګټي ورور کمر پر زور سره جنگ ویته بیا ولکه پر ما خوند واخه پر پاکستان خوند واخه دا رګه نس کې نه مونږ ولا سره جنگ وي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل پیغام کې ویل دي چې مورنۍ ژبه کې تعلیم ترلاسه کول د هر انسان بنیادی حق دی او د بلوچستان حکومت و ماشومان ته په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکول لپاره ډیر زیار باسي او هیله ده چې دا کار به ډیر زر پیل شي. د دولي وړد چې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونسکو په کال 1999 کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د جوړولو پریکړه کړې و. دغه وروسته هر کال 28 فروری د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم په ډیر درناوي سره منزل کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
په پیښور کې دونی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد الله اور.
په شمالي وزیرستان کې ناسرګند وسلوالو په دوو بیلابیلو پیښو کې د څلورو زنانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ویډیو ته ویلي نن د میر علی په ای پی سیمه کې د 57 نومي وی غیر دولتي ادارې څلور کارکونکي نامعلومو وسلوالو هغه وخت په ډزو وژلې چې په یو موټر کې روانې وي. بلخوا د فروری پر 28 د شمالي وزیرستان په تحصیل شوه کې ناسرګند وسلوالو یو تن وژلې او اته نور یې تښتولي دي. د پیښور په سربند سیمه کې د ځمکې په شخړه د یو کور 15 کسان وژل شوي دي. د سربند تاڼي او چارواکي افتخار احمد نن مشال ویډیو ته وویل د درې مرلې کور د ملکیت پر سر د ډزو په پیښه کې کریم شان نومي یو تن د هغه دوه ښځې او یو زوی او یو لور وژل شوي دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې څوک نه دی ګرفتار کړی. عوامي نېشنل ګوند په پاکستان کې د لادراکه کسانو د نخوشي کېدو پر ضد نن د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کوي. د یاد ګوند یو مخکښ او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي سردار حسین بابک نن مشال ویډیو ته وویل چې ګوند به په هره ضلعه کې د پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نن بسیالی مشر مریم نواز غوښتنه کړې چې د سیالکوټ ډسکا سیمې کې د قومي اسمبلی پر چوکۍ بیا له سره انتخابات وشي. د نوموړي په وینا د فروری پر 19 هغلته په ضمني ټاکنو کې درغلي شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه د دې چوکۍ ګټونکي نه دی اعلان کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د هیروینو یو لویه کارخانه لمینځه وړل شوې ده. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په امریکا کې د کرونا وایرس ناروغۍ لمله د مړو شمېر نږدې 15 لک ته رسیدلې ده. د امریکا د جانز هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د فروری پر 28 ناوخته د مړو شمېر 4,98,780 ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ په سپر لیګ کې نن د لاهور قلندر او کوټه ګلیډیټر سرمنځه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه بعد ماخام په 2 بجې په کراچۍ کې پیل کیږي. په دې ټورنامنت کې پرون دوه لوبې ترسره شوې چې لاهور قلندر پېښور زلمی ته او اسلام آباد یونایټډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه.
د مشال رادیو لند خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو اوس ترته 19 پروګرام قانوني لارې درورو د خبرونه بوریوال کاکړل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو 19 خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د کوربا پیس هرکلی کوم. په دې 19 خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمېر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خو د پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1922 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوری اساس په اړه اوریدل. د یادونې په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1958 کال کې د لومړی آئین لماتلی څخه بیا په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنی کړې وه. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1922 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15 په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته سپارلی او هغه بیا په ملک کې مارشلا لګولې و. خو د 1901 کال د ډسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1901 کال د ډسمبر پر 10 په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوری اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یا پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاهي نه پستې نور واک نشي چلولې، نو په ظاهر دي چې خپل آئین باندې عمل کړی وی. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی وو چې که صدر لري کیږي نو هغه به واک سپیکر ته، د قومي اسمبلی سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو، هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر و جنرال یحیی خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو. او هغه لګي دوغه بیا مارشلا ولا ګولا نو دی یې خان مارشلا چې وا دا دیلاندی انتخابات شو دا مارشلا په نهش پیتم په ویلو کې راغله او په اویا کې انتخابات شو خودی اقتدار منتقل نہ کرو یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو مشرقی پاکستان کی جنگ انختو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو
د 1900 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب رحمان په مشرۍ عوامی لیگ او په مغربی پاکستان کې بیا د ذوالفقار علی بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیات چوکۍ ګټلې وې افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چاري په 1902 کال کې د ذوالفقار علی بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې
ذوالفقار علی بټو چې په پنجاب او سندھ کې دغه پارٹی انتخابات ګټلې او د 1902 کال انتخابات ګټلې دی یا خان سره ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان د ټوټي شو نو جنرالان چې کله دلته بي وس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالول نه شي نیم خلاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو بوټو ته دعوت ورکړو بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومبی ځسی چې یو سیول سړی هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دې وخت کې چونکې مارشل لا قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشل مشرتابه په غاړه اخیستو نه علاوه هغه سره بل لار نشه برحال هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو بیا په 1902 کې چې کله د آئین سازی کار شروع شو نو یو عبوری آئین جوړ شو عبوری آئین دی عبوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی و کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی دی نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی وو
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی یو دا خو غلطه خبره ده دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو خو چې کله ما خپل ریسرچ بیا وکړو ما خپله پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او هغه نه پزې په دې نه چې ورسېتون چې هغه مطلب یو متفقه آئین نه دی دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی
ډاکټر زبیر موسود وای د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1901 کال کې چې پاکستان ماتو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قوم وو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېر غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغه ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونت په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي خو الیکشن نو شو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی وو په ډیفرنٹ حالاتو کې هم د هغه لاندې چې کوم د چا چا سمره سمره میجورټي وو نو هغه کې نه اصل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دومره چې کوم خبره وشوه هغه دا و چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی وو نو هغه ابوري آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه شوی هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه شوی د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن او د پنجاب زیاتو نو دوی چې والي چې نه راته خو غره خبره ده دې مطلب خدای دی چې مطلب پنجاب سره غواړي خاص کړ د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز واري ډېر په تر اوسه کو نه یو خدای د غلط کار وشو چې انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نه بي آئین د جوړولو چې په کوم کې د پنجاب حصہ زیات وا دریم غټ اکټ چې کوم اوس هغه دا و چې د 1973 آئین ډرافټ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې دولس کسانو په دولس کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجابو داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وای د پاکستان د 3 اویایم کال آئین که متفقه نسی بلل کیدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لوی تیروتنه لاس لري.
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس ابجکشنز چې څومره کړي دوی 2000 امندمنټس پکې پروپوز کړي چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوارلس چې کوم اولی آرٹیکل د هغه سره ریلیټډ وو نو د دوی هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټس هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سندھ چې کوم پالیټیشن سب وخت هغه وشو. بیا درس وشو چې هلته په زما په خیال کې په لیاقت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پرټو د حکومت د طرف نه حمله وشو خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی دوی مطلب لکه مکمل بایکاټ وکړو the constitution making process na do zar zar chikam de da baki chikam somra article di yani da di par tak tak ki okde pass kade le tole aw ja pa akhri uraz bane da nap ka sam wala aw da sakhati war bane okde che pakam ke wali khanum shamil ho sirf da baloso salur ke matlab tere ka sam da sakhati na war bane okde ka do ka sam da sakhati na war bane okde
de pakistan da senate pakhwanai ghadi raza mohammad raza wai د پاکستان تر ماتې دوه وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو قانونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوي وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاړی آزاد شو نو یو د پاتې پاکستان لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلی چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې لپاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رائے د بیغشته او د هغه پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا باغی آئین جوړاو لیکن دا سی وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کم نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاچانو بیا یعنی یو غلطي وه د دوی یو سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دي چې آئین ساز اسمبلی غوښتي وای دوی د پاکستان د اسمبلی یعنی نوی منلي کوم چې دا د باقی مند پاکستان د پاره پاته و لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه و نه سو بلکې یو لوی جبر دا وسو چې په ټوټه دا اختیار ورکړل سو چې تا آئین یو ابوري آئین جوړ کا دا ابوري آئین ذوالفقار علی بټو په خپل مرزي د خپل ماهرانو په مرزي باندې جوړ کړ او هغه د سیاین او چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني پرته لکه څه هم دا فدرل د قومونو ملکو کثیر قومي ملکو لیکن هغه د سرا واستې ټول اختیارات په بوري عین کې هم هغه د پاکستان یعنی وی صوبته یا اکثریت آبادی والا صوبته د هغې د اکثریت ترجمان یو عین جوړ کړ
خو افراسیاب خټک بیا وای چې دی آئین ته متفقه آئین ځکه ویل کېدای سي چې د پوینا همیا په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غشتنې منل سوي وي
موږ ویل شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین د سي بلل کېدای شي چې هغه مشروع یا دی جایز وو او د ولسی نمائندگانو په لاسونو کې جوړ شوی او هغه دغه 3 اویایم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناشته وا او وی برخوا بیا ورسره نېشنل عوامي پارټي ور نېپ چې غریب او جمعیت علماء اسلام دوی په بلوچستان او پښتونخوا کې حکومت او دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نورې اپوزیشن پارټي هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېر نمائندګي دا خو چا یو دوه درې سالور نمائندګانو ټولې پارٹی په دې راضی او شاملې وي او متفقه تور باندې جوړ کړو یعنی متفقه پتی باندې چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړي تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکي ګوند ځمواري جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لري کړي د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علی بټو د 3 اویایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره هم دا سې کړیو
شهید ذوالفقار علی بټو آئین بنا سکتے تھے پاکستان کا
شهید ذوالفقار علی بوټو آئین جوړولې شو په اسمبلی کې د هغه ډېر لوی اکثریت وو د اسمبلی یو سلو درې دېرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بوټو د ګوند وو هغه هر څه په خپله خوښه کولی شو خو هغه داسې ونه کړل بلکې همغږي رامنځته کړه او هر فکر لرونکي یې په څه نا څه شکل ضایع کړل
اور ہر نقطۂ نظر کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی
په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملکی نافذ العمل دی خو په ځانګړي توګه ملتپال پر ځینی تحفظات لري د دې اندیشنو او غوښتنو لری کولو لپاره په دې آئین کې یو شمیر بدلونونه هم شوي دي په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لری کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم هر ځای چې یاست ژوندی او خوشاله اوسئ
مشال رادیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور ونیس پروگرام درته اورو په دې خبرونه کې تاسو په سیمه کې د جنکو د تعلیم پر موضوع خبرې اورئ دا پروگرام انیسا اجمل جوړوي او دا نننې یو تاسو په تکراری توګه اورئ
اوریدونکو د جنکو د تعلیم پاړه په ځانګړې خبرونه د رڼا په لور کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه داونه په خبرونه کې په باجوړ ضلع کې د جنکو تعلیمي صورتحال الته د سکولونو او تعلیمه محرومه جنکو شمیر په سکولونو کې د سهولتونو او د چارواکو لخوا د جنکو د تعلیم لپاره په هلو ځلو خبرې کوو د باجوړ اوسیدونکو وای په دې ضلع کې شاوخوا یو سل یو داسې کلی دي چې پکې یا خو سکولونه نشته یا ډېر کم دي په سیمه کې د تعلیم محکمې یوې چارواکې یا ایجوکیشن آفیسرې لبنا مشال ریډیو ته ویلي چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو 209 سکولونه دي چې پکې یو سل 290 پرایمري 200 میډل او 45 های سکولونه دي خو په دې سیمه کې هایر سیکنډري سکول نشته نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو په پرایمري سکولونو کې 1500 په میډل کې 6000 او په های سکولونو کې 2000 جنکې زده کوونکي دي
او حکومت پدې کې سکول انرولمنت د ورو کې حکومت څنګه سره لکه دا اقدام هغه سی ورډ فوډ والا د سټیپن په حوالہ وسیله تعلیم او د ماشومانو په سکول کې پلی ایریا نو موږ امید ساتو چې په دې حوالہ سره ماشومان انرولمنت ډیر زیات راشي او دغه به ختم شي ان شاء الله تعالی امید الله نن لرو
پسیمه کې خبريال بلال یاسر بیا وایي چې دوی ته د ترلاسه شوو حکومتي شمیرو تر مخه دا مهال د باجوړ په سکولونو کې د لکانو زده کوونکو شمیره 1,03,990 ده چې په مقابله کې د جنکو زده کوونکو شمیره ډیره کمه ده نوموړی په باجوړ کې د جنکو سکولونو تفصیلاتو ورکولو سره وایي
برنګ چې دا پسماندګۍ په لحاظ سره په تعلیمي پسماندګۍ په لحاظ سره ډیر زیات کمزور دی ډیر غټ تحصیل دی رقبه ډیر زیاته ده پدې کې صرف 12 پرایمری سکول یو میډل او دوا های چمرکن کې صرف یو پرایمری سکول دی نور نه پکې میډل شته نه پرایمری په خار کې چې دی 39 پرایمری دی 14 میډل دی او های دی په مامون تحصیل کې چې دی 34 د جنکو پرایمری سکولونه دی 12 میډل دی او یو های دی خو هغه د نش برابر دی سٹارټ نه دی په ناوګي تحصیل کې چې دی 19 پرایمری سکولونه دي درې میډل دي یو های دي او په سلارزو تحصیل کې چې دي 15 پرایمری دي 15 میڈل دی او دوه های سکولونه دی او پوتمان خیل کې درې دیش چي دا پرایمری سکولونه دی جنکو اته میډل دی او دوه های دی خاص کر چې کوم اطراف دی تلته بالکل دی جنکو سکولونه نشته دی د نوې حکومت په دې دوه کال کې خلک امید ساتي چې ان شاء الله په باجوړ کې به د تعلیم په مت کې کار وکړي.
ایجوکیشن افسر لبنا وایي چې وی د جنکو لپاره شپېته پرایمری لس میډل او لس های سکولونو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه دوی دغه سی په سلارزو کې دیرش پرایمری پنځه میډل او پنځه های، په خار کې شل پرایمری پنځه میډل او پنځه های، اتمان خیلو کې پنځلس پرایمری درې میډل او دوه های، په برنګ کې پنځه پرایمری درې میډل او دوه های، په نوګه کې لس پرایمری پنځه میډل پنځه های، او په چمرکند کې دوه پرایمری دوه میډل او یو های سکول ته ضرورت لري. ایجوکیشن افیسر لبنا زیاته کړه دا مهال په باجوړ کې 550 زره ماشومان جنکه له سکولونو بهر دي. د قبایلي سلو د ځوانانو جرګې او مشر مصباح الدین مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو نشټوالي سره سره په قبایلي سلو او بیا په باجوړ کې د استادانو هم کمی ده.
تحصیل عثمان خیل باجوړ کې او بیا حیاتی علاقه ده، الته صرف یو د پرایمری سکول موجود دی او زمونږ آبادی چې کومه ده غده 40,000 نه سیوا ده. نو زمونږ د غزي چې کومې جنکۍ پرایمری سکول لغه څلورم پاس کینو بیا غي د پاره د میډل سکول سه بندوبست نشته دی، هغه بیا پنځم کې داخله نشي کوله. یو چې کوم سکول دی هغه زمونږ نه تقریبا 40-45 منټس فاصله کې دی، بلکې د دینم ګنټه پورې لګي. نو یو خو زمونږ خپل رسم او رواج د سیده زمونږ روایت د سیده چې جنکۍ د کور نه یوازې راوته نشي، بیا کاغی د کور نه راو مو زین واغی ته بیا د ترانسپورت یو شمیري شو زی. نو او صرف دا د حياتي د کلی یا د تحصیل عثمان خیل مسله نه ده، د هر تحصیل او د هر علاقې دغه مسله ده. خو دا کوم تعلیمي ادارې موجود دي په دې کې د سټاف کمې دي، په دې باندې کې فیسیلیټیز نشته.
د باجوړ استادانو په سکولونو کې د اسانتیاو د نشټوالي پر ضد وخت په وخت د پیښور پریس کلب او د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه هم کړي دي. بلال یاسر بیا وایي چې دوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ کې دا مهال د جنکو په سکولونو کې شاوخوا 225 استادان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې زیاتره جنکې د غي لپاره د ځانګړو سکولونو او بیا د ښځینه استادانو د کمی او قبایلي کلتور له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې شي. خو بیا مصباح الدین وایي د جنکو د تعلیم په اړه د باجوړ د ډیرو خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او هغه غواړي چې په خپل لونو سبقونه وایي، خو د سهولتونو د نشټوالي له وجې جنکې سکولونو ته نه لیږدوي.
زه به تاسو ته بل دا یو تسی وکم چې اکثرو خلکو دا خیالي او زه زیاتره سیمینارز یا چې کوم د سی چې هغه د دې قبایلی سیمو والی سره چې موږ دلته تعلیم څنګه امپرو کولای شو دلته خلک، نو د زیاتو خلکو دا سوچ غني چې دغه ځی خلک کم دي قبایل هغه خپل لوريانو ته ایجوکیشن نور کوي. خدا بالکل غلطه ده، دلته چې موږ ګورو نو اکثریت بلکې 80-90% داسې دي چې هغه غواړي چې د دې چې کوم جنکې دی هغه دی ایجوکیشن ترلاسه کوي او هغه دی د تعلیم په میدان کې مخکې لاړ شي. خو دلته ماحول غنه دی جوړ، دلته تعلیم ادارې غنه دی جوړ. په ټول باجوړ کې صرف یو سکول جوړ شوی دی پرایویټ، اغه کې چې خلکو سمره اپریشیټ کړي دي، پاغه کې چې پروګرامونه سمره شوی دی، اغه ته چې مشران سمره په مینه باندې راغلي دي او دغه قدم چې چا خسته وغه سمره اپریشیټ کړي دي. نو دغه د دې خبره واضحه ثبوت دی او دلیل دی چې د دې خلک چې کوم دی غي غواړي چې جنکې د تعلیم ترلاسه کړي. خو د حکومت د غفلت د وجې د محکمه تعلیم د غلطو پالیسو د وجې د دې خلک چې کم دي یا جنکې چې کم دي غي تعلیم نشي ترلاسه کولای، یو شمیر رکاوټونه دي ورته پکې. د دې نه علاوه چې کم د جنکو تعلیم ادارې دي زیاتره د سدي چې هغه کې د واشرومز بندوبست نشته دی، اوس پورې کې دی واشرومز جوړ نکله او دا اکثریت ته ځکه دا خبره کوم چې دا د 50% نه زیاتې تعلیم ادارې دي سدي چې هغه کې د صفا او بو سب بندوبست نشته دی. اوس چې کم دی زمونږ د کلی یو سکول پرایمری چې هغه ماشل زل رپورت کو پاغه کې د ټول ایشوز موجود نو اخر آر میرالا ایف سی والا دی هغه پاغه کې کار وکړو ریبیلیټیشن او هغه کې روم شیټم وغه نه وکړه.
د باجوړ اوسیدونکو وای پسیمه کې د جنکو د تعلیم په شرکه کې د کمی یو وجہ غربت هم دی. دوی وای په سیمو کې چې سکولونه نه لري شتمنه کورنۍ خپل ماشومان د نورو سیمو په سکولونو کې داخل کړي، خو د بې وسلو هغه له تعلیمه بې برخې پاتې شي. په باجوړ کې مدني فعال انور نگار وای حکومت د دې ضلع په هغو سیمو کې زیات سکولونه جوړ کړي دي چې پکې واکداران اوسیږي.
ورست سچویشن ته ویل شي په نور لفظونو کې. اوس هم د جینکو د تعلیم د حاصلولو کې کومه شرحه دغه د نارینه په نسبت باندې ډیره زیاته کمه ده. په ښار کې چې کومه مرکزي علاقه را دلته خصوصیات څخه ده پورشته دي، خو بیا چې لرې چاپیره علاقې دي، مامون دوسل ارزو سیمه ده یا توانخیل لرې علاقې دي، رنګ برنګ، نو په هغې کې چې دی نو د جینکو سکولونه چې دی نو د هغې تعداد ډیر زیات کم دی، هغې تر زنانه رسایي د ماشومانو ګرانه ده. بل وجه دا هم ده چې کوم یو کلچرل هرډلم په دې لاره کې دی، کله پرایمري ماشومان جینکی یا پرایمري نه وځي نو هغه دولسو دیارلسو کالو یا څوارلس پنځلسو کالو په عمر کې، نو عام طور باندې دلته خلک بیا نه غواړي چې یاره په دغه عمر کې هغې د کور نه وځي او د هغې هغه ستر دی مات شي.
خو د باجوړ نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګنغړی اجمل خان بیا مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په باجوړ کې د جینکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د غی لپاره د ګڼو تعلیمی ادارو د جوړولو منصوري ورکړې ده. خیبر پختونخوا حکومت اسو واری ویلی زیات پام یې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم ترڅنګ نورو پرمختیایي کارونو ته دی، او په دې ضلعو کې ګڼې تعلیمي ادارې جوړې کړې هم دي. خو د باجوړ په ګډون د قبایلی ضلعو ولسوالۍ حکومت دې د اعلانونو ترڅنګ خپلې ژمنې عملي کړې. اوریدونکو، دا وعده دې اونې د رڼا په لور خبرونه. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریکه کړئ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. هم دې سره تر راتلونکي خبرونې پورې اجازه راکړئ. تخدې پامان.